افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. دا یو ساعته خبرونه ده چې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامې نیمایي برخه جوړوي، خو خبری برخه له اوسه تر دیرشو دقیقو پیلیږي. په پیل کې د دې ساعت خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان کې د جاپان سفیر وایي په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره په کتنو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړه. د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د خپل هیواد له ان ایچ کی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې طالب چارواکو ته ویلي چې په هیواد کې د ثبات لپاره د ښځو حقونه ضروري دي. د جاپان سفیر په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوې دي. تاکاشی اوکادا هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپلې سخت دریځي پالیسي بدل کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ د خپرېدو مخنیوی دی. ویل سوي چې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست آزاد رسنیو ته ویلي چې په هیڅ صورت د ښځو غږ خپور نه کړي. د خبریالانو مرکز په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. دغه مرکز د طالبانو پرېکړه د ښځو خلاف د محدودیتونو دوام او د بیان د ازادي سرغړونه بللی ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې یوې قومي جرګې پریکړه وکړه چې نن د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ به تور ورځ لمانځي. دا تمانځو قومي جرګې دا پریکړه په خپل سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض کې کړې ده. دوی پرون په خپله قومي جرګه کې ویلي چې په وزیرستانونو کې د 2014 د کال د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته د دې سیمې په تاریخ کې تر ټولو له بدې ناامنۍ سره مخامخ دي. د جرګې ګډونوالو ویلي د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني او سیاسي فعالانو په ګډون تر 600 ډیر کسان وژل شوي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې دغه عملیات د افراطي وسلوالو پر ضد پیل کړي دي. ایرانی رسنی وایي چې پرون وخته د دغه هیواد په شیراز ښار کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت په حمله کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حمله کوونکي 2 تنه و چې یو تن یې نیول شوی او دویم تښتېدلی. په همدې حال کې د ایران تسنیم خبري اژانس د شاهدانو په قول ویلي چې په وژل شوو کې د زیارت 2 ساتونکي هم شامل دي. په اوکران کې چارواکي وایي د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون ګڼ ملکیان د اوکراین پر جنوب د روسیې په راکټي حملو کې وژل شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو پرون په ټلګرام کې ویلي په وژل شوو کې یوه ښځه، یو خاوند، د دوی یو نوزیږی ماشوم او یو 12 کلن زوی شامل دي. د ده په وینا په خرسون کې د روسیې په راکټي حملو کې په ټوله کې 2 ملکیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. کیف پرون وویل چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې جګړې دوام لري. بلخوا د اوکراین د لوی درستی دفتر ویلي د دوی پوځیانو د زاپوریژیا د روبوتینا په شاوخوا کې قسمن پرمختګونه کړي دي. د ټولنیزو شبکو د ځینې مطالبو له مخې د اوکراین پوځیان د استوګنې یوې کوچنۍ ساحې ته داخل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایی ایالت کې د ځنګل د اور لګیدو په پیښه کې پرون د مړو شمیر 93 ته زیات شو. په همدې حال کې د تری تم سوو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې د پلټنې هڅه کوي. وروسته له هغې چې چټک خپرېدونکي اور د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د ماوی سیمې په لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والی جاش گرین پرون یکشنبه په اور سوځېدلې ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په دې سیمه کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې سوې یا هم ویجاړې سوې دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونه کې واوریدل. نن د دوشنبې ورځ ده، د زمري اسد 23 د اګست 14. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت ته د ایراني پلاوي سفر تایید کړ.
د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي.
یو بنسټ وایي چې تېر شپږ میاشتې کې تر 280 زیات کسان د طالبانو او نورو نامعلومو کسانو لخوا له محاکمې پرته وژل شوي. په تېرو 2 کلونو کې ایران ته د کډه شویو پخوانیو پوځیانو پر وضعیت هم مفصل راپور خپرو. دا هم وایي چې د افغان ښځو یوې ډلې د طالبانو خلاف کمپاین پیل کړی دی.
نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني، او ښځو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو زده کړو اجازه ورکړي.
نن سبا ډیر خلک له کوره په آنلاین ډول کاروبار کوي او له دې لارې پیسې ګټي. له یو تجربه کار کس سره خبرې شوي.
دا کاروبار شمایات په یو کس نه شروع کیږي، دوه کس تر لاسه کسانو پورې کولی شي چې دوی سره یو ځای شي په ګډه کار وکړي پر مخ لاړ شي.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره دهراوت ته د ایراني پلاوی سفر تایید کړ. تر دې مخکې افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي ویلي وو چې ایراني پلاوی دهراوت ته له سفر وروسته کابل ته تللی دی. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې کجکی ته ایراني پلاوی نه دی تللی. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایرانی پلاوی په دهراوت کې د اوبو کچه د نورمالو کلونو پرتله خورا کمه ګڼلې ده. تر دې مخکې پرون یکشنبه په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلی و ایرانی متخصصان په لومړي وار د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د اروزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته لاړل. قومی همداراز ویل چې د دوی تخنیکی پلاوی اوس په کابل کې دی او ژر به خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې پرون یکشنبه وویل چې د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي. دا وزارت وای ایرانی پلاوی او به اندازه کړي د اوبو بهیر په هر ثانیه کې تر او مترو ټیټو او دا ډیر بوشتونکو حالت دی. د هلمند د اوبو پر سر د ایران او طالبانو د حکومت ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا رامنځته شوې وه. د ایران د ولسمشر په شمول ځینو ایراني چارواکو طالبان په دې تورن کړل چې د تړون پر اساس د ایران د اوبو حق نه ورکوي، خو طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویندوی متیولا عابد پرون آریانا نیوز تلویزیون ته وویل چې هیڅ ایرانی پلاوی کجکی او کمال خان بند ته نه دی تللی او د 1350 مریز کال د تړون پر اساس ایرانی پلاوی یوازې د خاصو شرایطو او میکانیزمونو پر اساس د دهراوت هغه ځای ویني چې د اوبو د اندازه کولو آله پکې نسته. د دهراوت د اوبو اندازه کولو آله تر کجکی پورته نصب شوی او دا آله هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. د طالبانو د حکومت د بدنوی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ایرانی پلاوی ته د دهراوت د اوبو میچولو آلی له کتلو وروسته څرګنده شوی چې په هلمند سیند کې د اوبو بهیر حد اقل ته رسیدلی او د دې سیند مرستیال سیندونه لکه ارغنداب، موساکلا، ارغستان او ترنک سیندونه بیخي وچ شوي او یوازې د سیلونو په محل اوبه پکې بهیږي. افغانستان او ایران په 1350 مریز کال چې په دواړو هیوادونو کې شاهي نظامونه وو د هلمند اوبو د بیش تړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس افغانستان منلی چې په نورمال کلونو کې به چې وچکالی نه وي ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي.
د رواداری په نامه یو سازمان په یو راپور کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان کې 230 کسان د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي او مرموز ډول له محاکمې پرته وژل شوي. د بشري حقونو د دغه سازمان په راپور کې چې د شنبه پر ورځ خپور شوی ادعا شوی چې په دې موده کې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې له کبله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. دا راپور پر همدې مسلې راڅرخي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان د شنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو ادعا وکړه چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو ته سرغړونې ګڼې پیښې شوې دي. دغه سازمان ادعا کړې چې په دې موده کې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي مرموز او پرته له محاکمې 233 کسان وژل شوي او 950 نور په ورته پیښو کې ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې ډیری پخواني دولتي کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، د طالبانو مخالفین او منتقدین او نور ملکي وګړي چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل دي د دغو پیښو اصلي قربانیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د رواداری سازمان په راپور کې دا ویل شوی چې نیول شوي کسان د طالبانو په زندانونو کې له شکنجې او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه سازمان ویلي چې د شپږو میاشتو په موده کې د ملکي بندیانو د شکنجې لږ تر لږه لس قضیې چې د دوی د وژل کېدو لامل شوي مستند کړي دي. د دغه سازمان په راپور کې دا شوي چې دغه ملکي وګړي په بېلابېلو تورونو نیول شوي او د طالبانو په زندانونو کې دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي چې د طالبانو په زندان کې یې اووه میاشتې تیرې کړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
په زندانونو کې ډېر بېرحمه برخورد له بندیانو سره کېده، قسمه قسمه شکنجې ورکول کېدې، د برق شکنجې چې ما په خپله په سترګو باندې ولیدې، د اوبو د پایپ په ذریعه به یې له هغوی نه پر زور باندې اقرار اخیسته، په سخت ژمي کې به یې د هغوی پر وجود باندې سړې اوبه راپرېښودې، په خوله کې به یې پایپ ورته ورکې خود، د هغوی نفس به یې ورقید کړ، ډېر بېرحمانه وهلو. نو تر دې حده پورې په زندانونو کې وحشت ته دهشت.
د رواداری سازمان د راپور په دوام کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دیارلس ولایتونو کې نهه شپېته نارینه او ښځې په عامه سر کې په درو وهل شوي او دوه تنه په بامیانو کې د سنګسر په سزا محکوم شوي دي. دغه سازمان ویلي دا ټولې قضیې او خپل سری نیول، د نیول کېدو وروسته په درو وهل، اجباري ورکول او د سوله ییزو اعتراضونو ځپل په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکېچن وضعیت ښکارندویي کوي. او د دغه سازمان په وینا طالبان د هغه څه په وړاندې چې ترسره کوي ځواب ورکوونکي نه دي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د دغه راپور د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې وه چې اوسمهال په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات بشري حقونه رعایتېږي. رواداری سازمان د بشري حقونو یو سازمان دی چې له افغانستانه بهر فعالیت لري او د مسؤلانو په خبرې د کورنیو همکارانو په همکارۍ د بشري حقونو سرغړونې مستند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو شخړو د ځای او پیښو د معلوماتو پروژې بنسټ یا ECLED او د افغانستان سولې د څارنې سازمان یوه ورځ وړاندې په یوه راپور کې ادعا کړې وه چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته د 2023 کال د جون میاشتې تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وړاندې د هدفي تاوتریخوالي څه باندې زر پېښې ترسره کړې دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یاست. د افغان شوزو یوې ډلې د شوزو خلاف د طالبانو د تبعیضي چلند د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د طالبانو د حکومت د دویمې کلیزې په درشل کې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د هغو محدودیتونو او بندیزونو یادونه کړې چې طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تدریجي ډول د شوزو او نجونو خلاف عملي کړي دي. دا هم راپور
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکه وایي د طالبانو له لوري د شزو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پرون د طالبانو د بیا واک ته رسېدو د دوهمې کالیزې په درشل کې وویل دوی د 2021 د اګست له 15 راوروسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تېره بیا د شزو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالی هما احمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان شزو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي.
په نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او ښځو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړو اجازه ورکړي. له نړیواله ټولنې زموږ غوښتنه ده چې تر څو چې طالبان د ښځو حقونه ونه مني تر هغوی دي د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغو معلوماتو له مخې په ټولو برخو کې د شزو خلاف تبعیض په زیاتېدو دی او ښځې د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی همداراز ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان ښځې او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکې سرغړونې دوام لري. یوازې دا ډله نه ده چې د ښځو د حقونو اواز اوچتوي. اکثر افغان ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو غوښتونکي دي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له کبله نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، ښځې کار کولی نه شي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې. مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا واک رسیدو وروسته افغان ښځې منزوي او رټل شوي او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي که دا بهیر په همدې ډول دوام وکوي، د هیڅ افغان ښځې فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کابل شار یو شمیر دکانداران وایي چې د بازار د نشټوالي او د جوازونو د ټاکس په ګډون د لوړو مالیاتو له کبله خپل دکانونه تړلې دي. د کابل شار یو شمیر اوسیدونکي هم تاییدوي چې د دوی د استوګنې په ځایونو کې ځینې دکانونه تړل شوي او دکاندارانو خپل کاروبار پرېښی دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په اړه د شکایتونو په دوام د کابل ښار یو شمیر دکانداران وایي خپل دکانونه تړلي او اوس بیکاره دي. دوی د دې کار لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دکانونو د جوازونو د مالیې په ګډون د پیر او پلور کموالی او د مالیاتو زیاتوالی بولي. فرهاد چې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې دکان لري وایي پخوا به یې موبایلونه او کمپیوټرونه پلورل، خو د اوس لپاره یې هټۍ تړلې ده. حمید الله چې د کابل ښار په یو لسمه ناحیه کې د غالۍ او نورو کورنۍ توکو د پلورلو دکان درلود وایي د بازار د نشوالي او د کرایي د نه ورکړې له امله دکان تړلې ده.
اوس ډېر بازار نشته، خلک پیسې نه لري، دکانونه کرایه ډېر جیګه ده. طالبانو مرد مالیه غواړي، مثلا ښاروالي علیده غواړي. زما مال هر شی چې و تور کور ته مې راوستلی دي او اوس بېکاره یم.
یو شمیر کابل خاریان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د ګڼو دکانونو د خالی کېدو شاهدان دي. د کابل خار دوه اوسیدونکو فیصل اکرمی او ماجبین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در شهر کابل کې موزنګي میکنه.
د کابل خار په کوم ځای کې چې موږ اوسېږو د کوټې سنگي په سیمه کې اکثره دکانونه خالی شوي دي، ځکه کرایه یې لوړه ده. اوس چې عواید کم شوي او خلک سودا نه اخلي، دکانونه تړل شوي.
په ځینو سیمو کې چې موږ ګورو ډېر خالي دکانونه دي، ځکه هلته کار نشته او دوی د دکان کرایه ورکوي، مالیه ورکوي. دا ټول د هټیوالو لپاره ستونزه ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مسؤلین د دکانونو د جوازونو د مالیې د زیاتوالي ادعا ردوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي
کابل خاروالی له هیچ چا څخه مالیه نه اخلي، حتی له یو افغان څخه هم نه. یوازې د جوازونو مالیه او د صفایي پیسې اخلي چې په هیڅ صورت کې نه دی پورته کړي. د قانون له مخې چې له کلونو راهیسې نافذ دی، دا چاره ترسره کیږي.
د بیلابیلو ستونزو له امله د ځینو دکانونو د تړلو ترڅنګ د طالبانو حکومت د روان کال د اسد په لومړیو کې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګارتونونه بند کړل او د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته یې د موسیقۍ د وسایلو د پلور او ترمیم د دکانونو په ګډون د سندرغاړو دفترونه هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د کابل ښار دکانداران وایي اندېښمن دي چې څه به کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بهرنیو مرستو له امله بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د روان کال د جولای په 1 د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې د افغانانو په عوایدو کې شاوخوا 30% کموالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
نن سبا ډیر خلک له کوره په آنلاین ډول کار کوي او له دې لارې ډیرې پیسې ګټي. د آنلاین ګټې وټې لپاره کوم شیانو ته اړتیا ده؟ عصمت څاروان د دې برخې له یوه افغان متخصص سیام پسرلی سره خبرې کړې دي. ښاغلی پسرلی په امریکا کې اوسي او د خپل یوټیوب چینل له لارې خلکو ته مشورې ورکوي. د عصمت څاروان ته د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې کوم بزنسونه خلک له کورونو څخه کولای شي؟
کاروباری نظریات ډیر زیات دی په تیر بیا هغه کارونه چې خلک یې د کورونو څخه کولای شي ترسره کړي. ولې زه په هغه کارونو باندې نن تمرکز کوم چې د افغانانو د واسي پوره دی. یو دوم مشخصا دا د هغه ځوانانو لپاره دی چې د لیک لوست ډیزاین کتاب چاپ او امازون سره مینه لري. لومړی کاري نظریه دا ده چې د کتابونو لیکل، ژباړه، ایډیټ، ګوست رایټنګ، کوم کتابونه چې ژباړل شوي او لیکل شوي دي دا په امازون او نوبل کې نشرول.
آیا دغو بزنسونو ته چې تاسو یې یادونه وکړه مهارتونه هم پکار دي؟
سلور مهارتونه ډیر زیات مهم دي. لومړی لیک او لوست او د لیکلو سره مینه ډیره مهمه ده. که چیرې تاسو ژباړه کوئ سئ، لیکل کوئ سئ او یا د لیکلو سره علاقمندي لرئ، نو دا مهارت دغه پورتنۍ څلورو کارونو لپاره ډیر زیات اړین دي. دوهم د ټکنالوژي سره آشنایي ده، لکه د کمپیوټر ځینې برنامې دي، فوټوشاپ دی، پریمیر دی. دریم د سوشل میډیا مدیریت او برانډینګ دی. سوشل میډیا برخه کې پوهه ډیره مهمه ده.
څه ډول امکانات باید سړی ولري چې دا کارونه له کوره وکړي؟
لومړی دا ده چې تاسو باید انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. دوم دا ده چې کمپیوټر باندې پوهه ولرئ او کمپیوټر هم ولرئ، امکانات ولرئ تر څو ترې استفاده وکړئ. دریم بشري قوه ده. بشري نیرو دا کاروبار چې ما یاد کړی دی یو کس نه شروع کیږي، دوه کسه تر لسو کسانو پورې کولی شي چې دوی سره یوځای شي، په ګډه کار وکړي، پر مخ لاړ شي. څلورمه برخه بانکي اکاونټ دی او ساس شخصي اسنادونه دي. تاسو ضرورت لري چې د افغانستان د انټرنیشنل بانک سره اړیکه ونیسئ او هلته اکاونټ جوړ کړئ، او کوم ملګری چې په پاکستان او دوبۍ او نورو هیوادونو کې دي هغوی سره په اړیکه کې سئ تر څو تاسو په بهر کې یو اکاونټ جوړ کړئ. ځینې پلیټفارمونه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې کار نه کوي. ولې دا د ګډ کار پواسطه دا ستونزه حلیدای سي.
د انلاین ګټې وټې یو متخصص سیام پسرلی وو. کله چې طالبان دوه کاله مخکې واکمنان سول، د تیر جمهوری نظام اردو او پولیس سره دړې وړې سول. ځینې پخوانی پوځیان دا مهال په افغانستان کې پاتې دي، خو ځینې نور توانېدلې چې ځانونه ایران ته ورسوي. طالبان ویلي چې ټولو ته عمومي عفو اعلان شوی، خو ځینې پخوانی پوځیان د طالبانو پر دې اعلان شک څرګندوي. په دې مفصل راپور کې له ځینو پخوانیو پوځیانو سره خبرې شوې دي.
هغه وخت مو مالی وضعیت شو، د میاشتې مې له 10,000 تر 13,000 افغانیو معاش اخیست چې د ژوند ښه گزاره مې کېدله.
عبدالشکور زوري 22 کلن دی چې وایي شپږ کاله یې د ملي اردو په چوکاټ کې په نیمروز ولایت کې د افسر په توګه دنده ترسره کړې ده. کله چې د 2021 د کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان طالبانو ولکه ټینګه کړه او د افغانستان د تیر جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه سره دړې وړې سول، د ټولو لپاره د ژوند لوری بدل سو. زوري هم تر هغه تحول وروسته د طالبانو لخوا د وژل کېدو له ډاره د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره په قاچاقي ډول ایران ته لاړ. هغه په ایران کې د خپل ژوند د وضعیت په باب ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس مې وضعیت او حال خراب دی، هیڅ نه پوهیږم څه وکړم او پر کومه ولاړ شم. له یوه او بل کس پیسې پور کوم، نه پوهیږم د کوم یو پور پرې کړم. د پور د ورکولو پیسې او د کور لګښتونه برابر کړم که د کور کرایه ورکړم؟ د کور خاوند هم وایي چې ووځي، ځکه عاید نه لري، او لاړ سي ځانونو ته کور پیدا کړي. هیڅ نه پوهیږم کوم کار وکړم.
پخوانی افسر عبدالشکور زوري په خپلو خبرو کې زیاتوي:
مېرمن او ماشومان مې دا مهال زما سره په ایران کې دي، خو کار نسته. حتی په 50 یا 60 میلیونو تومانو هم چې له 40 تر 50 زرو افغانیو کېږي او هیڅ ارزښت نه لري، د ستندوی کار هم نه پیدا کېږي.
د 2021 د کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تیر جمهوري نظام د ملي اردو او پولیسو جوړښتونه له منځه لاړل او زیات پخوانی پوځیان اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیه یا هم نور هیوادونو ته پناه یوسی. پیران کې د ډیره پخوانیو پوځیانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو پیران کې د تیر حکومت یو ډیره جنرال د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د ډیره پخوانیو پوځیانو شمیر شاوخوا 150 ته رسیږي. د تیر حکومت پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د شمیر په باب هم ډول ډول شمیرې ورکول کېدې. د ساري په ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 2021 د کال د اگست 21 نیټې په وینا کې د دغو ځواکونو شمیر تر 300 زیات یاد کړ. و دیش کلن خالد حضرتی بل پخوانی پوزی دی چی نن سبا پا ایران که جوند کوی. هغه د فرا پا امنی قماندانی که لاس کال د پولیسو پلیکو کی کار کرده دی. حضرتی د جمهوری نظام تر پرزیدو وروستا ایران تا مخه کرده او اوس حال تا د خپل جوند د کڑاونو کسی بیانوی.
د هجرت هره شیبه داسې په زختی تیریږي چې فکر کوم د ساعت عقربه را سره زده اخیستی او نه تیریږي.
خالد حضرتی زیاتوی
حدودا 2 میشه که در
شاوخوا 2 کاله کېږي د کډوالۍ شپې سبا کوم. باور وکړئ په دغه 2 کلونو کې مې د 40 کلونو کړاو ګللی دی. د کډوالو ستونزې خورا زیاتې دي. که د دغه ستونزو په باب هر څومره ووایم بیا هم کم دي. له جلا وطنۍ د کورنۍ لپاره د نفقې برابرولو او نورو ستونزو سره مخامخ یو.
ایران ته د ځینو تللیو پخوانیو پوځیانو کورنۍ لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. 25 کلنه فهیمه د یو پخوانی پوځي میرمنه ده چې په نیمروز کې اوسیږي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې په نیمروز کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه او ژوند یې نسبتا ښه و، خو د هغې په وینا اوس وضعیت بدل شوی دی.
کله چې مو هیواد سقوط شو میړه مې د کار لپاره ایران ته لاړ، ځکه وزګار شوی و او نه یې شول کولی چې د پخوا په څېر ژوند پر مخ بوځي. 2 کاله کېږي چې په ایران کې دی او د برخلیک په باب یې هېڅ معلومات نشته. وضعیت مو ډېر خراب شوی دی. په کور کې هېڅ هم نه لرو. آن د ځان او اولادونو لګښتونو ته حیرانه یم.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د 2022 کال د اکتوبر میاشتې پر 13 نیټه د افغانستان د دریو پخوانیو پوځي جنرالانو په وینا راپور ورکړی وو. هغه افغان ځانګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جنګېدلي وو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ایران ته تللي، اوس د روسیې لخوا په اوکراین کې روانې جګړې ته ګمارل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هغه وخت ویلي و چې په دغو راپورونو خبر دی خو نسی تاییدولی. محمد نعیم غیور د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پولیسو د استخباراتو پخوانی رئیس او پوځي شنونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د بې وزلۍ او ناچارۍ له لاسه به په ایران کې ډیره پخواني پوځیان د جګړه غوښتونکو ډلو د لاس آله سي.
زه به تاسو ته ووایم چې د دوی اکثریت به اړ شي چې هر پیشنهاد ته غاړه کېږدي. په ایران کې د دغو پخوانیو پوځیانو موجودیت به پخپله دوی افغانستان او سیمې ته ښه عواقب ونه لري.
خو پخواني پوځیان ظاهراً په افغانستان کې دننه هم ځانونه خوندي نه احساسوي. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 2021 د کال د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو 2 ورځې وروسته په خپل لومړي مطبوعاتي کنفرانس کې له خپلې څېرې سره رسنیو ته راڅرګند سو. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی به له هیچا غاچ وانخلي او طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړې ده. خو د طالبانو له دې ډاډ ورکولو څه موده وروسته د بشري حقونو د څار سازمان په څیر ځینو بنسټونو وویل چې طالبان خپلې عمومي عفوې ته ژمن نه دي. د بشري حقونو د څار سازمان د 2021 کال په نومبر میاشت کې یو مفصل راپور خپور کړ چې عنوان یې و ستاسو په څیر کسانو ته عمومي عفو نسته. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې اعدامونه او اجباري ورک کېدل. په دغه راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو 2 میاشتې وروسته د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا وژل سوي یا هم تری تم سوي دي. طالبان زیات وخت له دغو راپورونو سره موافق نه دي. ځینې نور کسان هم د طالبانو اعلان سوي عمومي عفوې ته د شک په سترګه ګوري. د ساري په توګه پخوانی پوځي عبدالشکور زوري چې دا مهال په ایران کې په بې برخلیک حالت کې شپې سبا کوي.
د طالبانو له حکومت غواړو چې د پخوانیو پوځیانو عمومي عفو ته ژمن پاتې سي. د دغو پوځیانو ځینې ستاسو د همدې عمومي عفو په خاطر په افغانستان کې پاتې شول، زیات یې نیست نابود شول یا هم وژل شول. آیا دا عفو د یوې یا دوه میاشت لپاره وه که د تل لپاره؟
په ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو کې ډیری پخوانیو پوځیانو ویلي که چیرې سره او مال ته خطر